سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته تاسو غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه په میدان وردګو فراو لایتونکو په دوه ټرافیکي پیښو کې لکټر لګ 15 تنه مړه او 9 ټپې شوې دي د طالبانو د میدان وردګو لایت د ثلاثه کلتور ریاست پیو خبر پانه کې ویلي چې نن یکشم په دغه ولایت په مرکز میدان خار کې د سپرلیو لو موټر سره د بارډونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپې شوې دي لبل خو د فراو ولایت په بالابلو کول سوالي کې پرون شنبه د سپرلیو دی موټر د چپکیدو پیخه کې دوه تنه مړه او شپږ نور ټپې شوې دي د تیروني د سیشنبه پورز د طالبانو د ټرافیکو مې ویلي سوال چې په تیر شپږ میاشتې کې په افغانستان ستان کې 2200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړ شوې دي د اکثر پیښو علت د موټر چلونکو بے احتیاطي د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي له دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو پیو کان کې به کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو لپاره مړ شوې دي پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هرینای ولسوالۍ په شارکان کې وشو ځایي چارواکو ویلي چې وخصي کان ته شپږ کارګران ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ وروسته 15 تنه د میتان غاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې وخشي وو او وژل شول په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو ماشومان د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه لولي کړ چې د قبلګي د زده کړې پروګرام یې د اروپای اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا د قبلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو د مړینه کچه راټیټه کړي تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوی کېدی شي سلورشمیندې او یو سلو وشپېته ماشومان مړ کېږي دغه سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه څلور څلوېښتن افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې ماشومان او د ښوونځیو یو ویشت زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې لا هم په سندیالات کې 15 څخه تر شل پورې افغانان اتباع بندیان دي د بشری حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشری حقوقونه دود او پیوړی کړي د ازادي رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې شولز په پدې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په ناسته کې برخه واخلي اولف شولز نن د درې ورځېنی سفر ازبکستان ته روان شوی دی هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه‌شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه غونډه کې ګډون وکړي دغه کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه د بشری حقوقو د څار سازمان وايي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي او ورسره خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو سنتي ودونو د بارنوي چر وزیران پیو ګډبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي د کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنوي چر وزیرانو او د اروپای اتحاد لوی استازي پرون په یو بین کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي له خوا د غو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځنګړي اقدامات وکړي شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتنو سره سره روسي ته د وسلو لیک لاسنه د اخیسه د جیوی او ستر سندي ودونه د بارني چر وزیرانو زیاته کړه چې روسیه د بی پلوټ الټکو په ګډون له ایراني وسلو څخه د اوکرایني ملکانو د وجلو د دې واد په مهمو زیربناو باندې د بریټل لپاره کار اخیسته ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي د دایکوندی پیښه د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي وړاندې به خبرونه کوي باورې نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ په افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده
طالبان لري را تک سره دیموکراسي به د مانځ ته للی خلک حق نه لري چې په بل دولت یا پاره کې کوم نظر ور
ننګرهار کې د خبراندوی ټولونو یو شمیر مسولین د کتابونو د نخ پرېدو لکبل اندېښمن دي
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه حمله رو. په دایکندي ولایت کې د دایشت مرګونی بریټ قربانیان کورنۍ د طالبانو حکومت غوړي چې د دې پی حاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخنې نړیوال سازمان هم د دې بریټ په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د بریټ پر رازرګانو د قضی او سیستماتیکو بریدونی و بلګه بللې ویل دي چې د هزار ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزات د سناکا کړ پر راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریده د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګې د 22 مینیټې د خنړی بریډ عاملین دی ونیول شي او محاکمه شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمې نه پیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زمونږ عزیزان له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې. خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بیلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې. په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک یا وسله والې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړې چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه ځپلې او په ټنځایونو یې ورته له منځه وړي. خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمیر افغان جنود د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تلبي واکمنې دروسه په افغانستان کې لمنځه تللې ده. طالبان هم خپل نظر په شرعي اصول ولاړ اسلامي بولي او وايي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې یو ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغه ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنی ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادي ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی د دوا کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت لري، خلک د انتخابات حق لري، خلک د بیان د ازادي حق لري او خلک په نظام کې مشارکت لري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوې ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بله پیغله هم چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري اعلان د خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینی ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناستی دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په 2000 د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې ترڅنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یو اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري وو او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود وو.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یو سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېره یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي، سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري، او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو ولسمشران سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه دی رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته د ریبریسنې سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړي. په قزاقستان کې بعد د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او غازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور لمخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ایدوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپل هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای د جرمنی حکومت په دغه هیوادونو کې د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له حقوق سره نږدې اړیکې ټینګولې نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د منی پرانیک د کېدو سره په افغانستان کې ترخه میومیشت لاندې میشت او کورنیو اندېښنې زیات شوې دي. دوی چې شمیر راستنې شوی کډوالو وي شمیر د ورستوي طبيعي پیښو زپلې دی وای لا کډوالو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. د حکومت هم راستندوی مسعود سرپناه غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دا پیژندنې درې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو بادونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. نور حال د فیروزی زی پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه شوي کډوال او د طبيعي پیښو له امله ځپل شوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګي اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټینه دوی راغلی دی دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دی دوی د سخت مشکل سره مخ دي کله دوی د سرپناه غو مخول شي نو دا ډیره خې ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کا سپامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمې را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکل ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نورو کورونو په ګډون شدید سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان شوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشان هاشان از دست دادن. شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما.
کورونا کرنیز اسمکه باغ د کور وسایل هر څه مولا لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ گرم وي. ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړي او پریخته شوي. د ټول اندېښنه هم دا ده چې د ژمي ناورین به تر وړي بې رحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلي کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو سیلاب بونو زلزلو او غنو نورو په خطرڅنګ سکل هم زورګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوښړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او د څوار لسکسیز کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دي.
پنجاب د ګجروانا را کډوال شوی موږ د خیمې اوسیدونکو زیار خیمه کې اوسو او زم نشته د راتلونکي ژمي ته ډېر پندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناهو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیزو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به په ساعت کې تر 80 کیلومتره پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنو یو شمېر مسؤلین وايي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتیدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کې لاکه څارنه او د غشند انجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وايي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وايي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریواندي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړي ده، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو اوس خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تر مړه او 9 ټپي شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیو موټر سره د باروډونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپي شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو په وکان کې کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هارنایی ولسوالۍ په شراکان کې وشوه. ځای چارواکو ویلي چې په خصوصي کان ته شپه کارګر ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شوي وو وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات له بیلابیل زندانو څخه څلور څلوېښتنه افغانان به خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په خوشي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او ورسته خبرم دا چې ډاکټر شوید د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپل لمړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ لدا سي جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل ورته. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړي ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډي او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نشته د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع دي.
تاسو که تاسو فکر وکړئ چې د یو نکاحات یا وکالت خط د برابرولو لپاره چې یو هیوادوال د یو ځینې بل هیواد ته سفر کوي د دې لپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو لپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو
که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلې چې بیا دغه شی راغلی ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګي څلورم واده دغه پروژه ډیر ښکاله وشو چې څو ځل پرانستل شو. خو دا ځل پکې د پروژې مهم دوه لوري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی نو دغه تل د هندو دی پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاری سي نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم د امکان لري چې د شیل لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټول په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تدبیر شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کول لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای. نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینه په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده. نو ځکه لاستازولۍ او د بندیدو غوښتنه شوی. البته د سرچینه په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی دی. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته ده. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو تو ویل کابل سره د کونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستون سره مخ کړي بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژربي په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي ځکه د یو تعداد ډیرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي.
او سره لدې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصله کمې کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د ښوونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې 22015 مدرسې فعال دي چې 3,600,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي وو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خوایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس کو تاسو را جماعتونو مدرسو طالبان ملایان مروځي، کو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروځي داسې طالبان وروځي چې هغه بانک وشي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې قندار ته وویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13,000 پاتې دی، 6 میلیون نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستل دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځي او یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقې پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي پکار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړ کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماندو چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړې او ناسنجول شوی اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړاو 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان اختیاره کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پریکړې کړې دي. د راپور کې د بایدن او ترامپ ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوی. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوی چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړه خپل په اصطلاح د همکارانو اشخاص ته یا خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده، دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نسته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپل ټول ځواکونه راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا 10 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاورې کې پیل شوې وي. خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته. خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شورونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنون کویلی د ټاپی پروژې تازه پرانیستی و خودله چې د پروژې ارزه کوون کی ترکمنستان او تسهیلون کی افغانستان فقط تو کې ننداری ته وړاندې کړ خو اخیستون کی هندو پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپی پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انتر سپین بولدا که هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونونکو په باور خو به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپی پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وي.
دوی پرانیستي کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکي او ارزه کوونکي د افغانستان تحصیل کوونکي سي هند او پاکستان سړي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړې نه وینن. زنه پوهیم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلی سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزه کوي د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرې فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوري دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزي که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپی پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغی خاور تیر شي. یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر شکاله یا 15 شکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایده سوی چې د ټاپی پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي یا بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور شرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوی او یا نه درکتي. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمې نه پاکستانی پوځیان وو ځکه د دوی په باور دغه تل پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
د دې څوک نه ګراندي څوک ول ګراندي ټول مظلومه طبقه او متختان دي دا فرانه پاره یو مخایي او کله دغه احتجاج چې پولیس په اړه تا بدلاو سره لا بر خاص لا بلج په وسره ده لا بلج په وسره ده مې دې بیا موږ هو ګوري ٹھیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه ده هر څه ده هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه کوسیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغته خوړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړه او دا خبرې ستایلې دي بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ لامل ګڼ منتقدین هم لري روسي او نیوکو یو ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارول یو دای پوښتل چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته چې د تابعیت لري تک غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونې د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت وسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل توریا ده کړي چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک تر خوشاله نه دي. او تیرونه هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو. خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینی وای افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدې چې خبرو نوېډا لوبغاله د میچ فکسینګ په خلا مل 2018 کې هندي کرکټ بورډ من اعلان کړي او خدمات ضعیف شوی بیا هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. د سیم ویلکی چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکې وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایي لامل د هند په قربتو پښتنې زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه ده بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژۍ وزارتونه جوړولو ته ګمارل شوي دي. $250 million لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یو ثانیه کې یو 60 لین وي یعنی د یو پسې چې یو 0 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا AI باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي یو کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغه باندې د دسیسي له مخې غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړی ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندوی رخصت کړي. دا پیخه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د اداري مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لمړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پیو کړي او بیا یې برطرف کړي دا کاری هم د دې لپاره کړ چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکول بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سفر کړ. نه هتیا کلنه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینې د اوسېدنې ښار یا شایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکې جوړی بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې ومه ورځ مه هېروئ.